السلام علیکم د سحر و بجی دی ز رضوان مرادی مو تاسو د ازادي رادیو د سحرنی خبری مجلې اوریدو تر بولم. نن دوشنبه د 1469 هجری لمریز کال د سنبلی و 28 نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د سپتمبر ل 13 سره سمون لري. دا نیم ساعت خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. ناټو وایي په افغانستان کې د نړیوالو سرتیرو زیاتېدل به د دې هیواد ځواکونه پیاوړي کړي او ثبات به دایمي کړي. متحده ایالاتو شمالي کوریا ته خبرداری ورکړ چې که خپله تګلاره بدله نه کړي نو دا هیواد به له منځه لاړ شي. د دې او نورو مهمو موضوعاتو جزئیات په همدې خپرونه کې. خو اول د دې ساعت مهم خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د ګډون لپاره امریکا ته روان شوی دی. د ناټو د پوځي کمیټې مشر وایي افغانستان ته د دې تړون د زیاتو سرتیرو استول دا یقیني کوي چې افغان ځواکونه کافي پرمختګ کوي. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي شمالي کوریا ته خبرداری ورکړ چې که خپل غیر مسؤولانه چلند بدل نه کړي له منځه به یوړل شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د ګډون لپاره امریکا ته روان شوی دی. ولسمشر غنی تیره ورځ د ترکمنستان په مرکز اشغاباد کې او دغلته د آسیایي لوبو د رزمي سیالیو په افتتاح مراسمو کې ګډون درلود. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی سبا د متحده ایالاتو په نیویارک ښار کې پیلېږي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال په عمومي اسمبلی کې د ولسمشر غنی د ګډون په اړه وویل
د افغانستان جمهوری اسبال ته د ملګرو ملتو د دوایمي ناستې ګډونوالو ته د تروریزم له امله د اورپیشو ګواښونو په اړه باندې د سیمې او نړۍ د هیوادونو پر همکاري باندې وټکي.
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی کې د افغانستان د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی دا لومړنی ګډون دی. تمه کیږي چې ولسمشر غنی د دې غونډې په څنډو کې د امریکا له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د یو شمېر نورو هیوادونو له مشرانو سره وویني. د ناټو د پوځي کمیټې مشر جنرال پیټر پاول وایي افغانستان ته د دې تړون د زیاتو سرتیرو استول دا یقیني کوي چې افغان پوځیان کافي پرمختګ وکړي او افغانستان اوږدمهاله ثبات ته ورسیږي. هغه دا خبرې پرون د البانی په پلازمینه تیرانا کې د ناټو د دفاع وزیرانو تر درې ورځنۍ غونډې وروسته وکړې. هغه وویل اړتیا سره سم د افغان پوځیانو د روزنې، هوایي ځواک د پرمختګ او د سرتیرو د خوندیتوب په برخه کې ناټو او غړي هیوادونه خپله ونډه ادا کوي. د ناټو دفاع وزیرانو درې ورځنۍ غونډه په بیلابیلو مسایلو سرخېده چې د سپتمبر له 15 تر 18 دوام وکړ. ناټو سازمان په داسې حال کې افغانستان ته د سرتیرو د لیږلو لیوالتیا په ډاګه کړې ده چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال له ناټو وغوښتل چې افغانستان ته نور سرتیري واستوي. د ترکمنستان په پلازمینه اشقاباد کې د 180 افغان لوبغاړو په ګډون د زرګونو آسیایي لوبغاړو د سالون دننه 5م دور لوبې پرون پرانستل شوې. د دې لوبو د پرانستنې لپاره افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ورغلی و. د افغانستان د ورزشي خبریالانو د فدراسیون رئیس سایر زلان له اشقاباد ښار نه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ورزشي کاروان تر ټولو هیوادونو مخکې د پرانستې په مراسمو کې د نندارچیانو له مخې تیر شو. د سالون دننه لوبو ځینو برخو والو له مخکې سیالۍ پیل کړې وې چې پکې د افغانستان د جوجیستو لوبو اتل حسین سفری د سرو زرو مډال وګټه او د پهلوانۍ په برخه کې بل افغان لوبغاړي احمد جاوید امیری د نوکرۍ مډال په غاړه کړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو استازي نیکی هیلی وایي که شمالي کوریا خپل غیر مسؤولانه چلند ته دوام ورکړي له منځه به یوړل شي. هغې له سی این این تلویزیون سره په مرکه کې دا خبرداری ورکړ خو ټینګار یې وکړ چې متحده ایالات لومړی له ټولو ډیپلوماتیکو لارو چارو کار اخلي.
If North Korea keeps on with this reckless behavior, if the United
States... داوی که شمالی کوریا همدا غیر مسئولانه چلند ته دوام ورکړي او که امریکا متحده ایالاتونه په هر لار د خپل ځان او متحدانو دفاع کوي نو شمالی کوریا به لمنځه لاړه شي. شمالی کوریا د جمعې پر ورځ د روسي راکټي ازموینې په دوام خبرداری ورکړ چې جاپان به غرق کړي او امریکا به په ایرو بدل کړي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي خبرداری ورکړی دی چې هیواد به د 2015 کال د اټومي تړون پر وړاندې د امریکا د هر ډول ناسم اقدام په ځواب کې توند عکس العمل وښیي. د ایران دولتي رسنیو پرون د خامنئي د قول لیکلي چې د ایران ملت به د حاکم رژیم پر وړاندې ودرېږي او هر یو ګام به د اسلامي جمهوریت له قوي عکس العمل سره مخ شي. واشنگټن تېره اونۍ د 2015 کال د اټومي تړون پر اساس په ایران باندې یو اندازه بندیزونه کم کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې پر ورځ اعلان وکړ چې د همدې تړون پر اساس د بندیزونو کمولو ته دوام ورکوي، خو تر اوسه د یاد تړون د خوندیتوب لپاره هم کومه پریکړه نه ده شوې. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي هیواد یې کولی شي په مناسبو شرایطو کې د پاریس په اقلیمي بدلون کې پاتې شي. ټیلرسن پرون سی بی ایس تلویزیون ته وویل ولسمشر ټرمپ ویلي دي چې لیواله دی داسې شرایطو ته ورسیږي څو په هغه څه کې چې نور هیوادونه د ټولو ګډه ننګونه بولي ګډون وکړي. د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاحکار ایچ مکماستر پرون په ورته تلویزیونی مرکه کې ویل چې ولسمشر ټرمپ تل د اقلیمی بدلون په اړه تړون کې د ځینو بدلونونو غوښتونکی دی. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. ناټو وایي په افغانستان کې د سرتیرو زیاتول به د دې هیواد له ځواکونو سره مرسته وکړي او د افغانستان ثبات به یقیني کړي.
د ښوونې او روزنې په برخه کې موږ ضرورت لرو، اړتیا لرو، او بل په هوایي برخه کې موږ د آموزش لپاره اړتیا لرو، دوی به زموږ سره مرسته وکړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د نوي حکم لمخه هیڅ سارنوال، قاضي او وسلوال پوس افسران حق نه لري چې په اعتصابونو او مظاهرو کې برخه واخلي او یا هم د کوم سیاسي ګوند غړیتوب ترلاسه کړي. په روانه خبري مجله کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د کندهار د سربوزې زندان یو شمېر زندانیانو خپل خولې ګنډلې دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د میوو فصل پر رسیدو دی، د افغانستان او هند هوایي دهلیز لارې هند ته د وچې او تازه میوو صادرات پراخ شوي دي.
تر اوسه پورې د 340 ټنو په اندازه تازه میوه او وچه میوه د دغې هوایي دهلیز لارې هندستان ته صادر کړي دي.
کچلن بدل نکړی نو لمن زبې وړل شي. دا په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي خبرداري دی چې شمالي کوریا ته ورکړی دی. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 سپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په واضح ډول اوریدلی شي. د ناټو تړون پوځي چارواکي وایي په افغانستان کې د دې سازمان د غړو هیوادونو د سرتیرو زیاتېدل به د افغانستان ثبات یقیني کړي. د ناټو د پوځي کمیټې مشر جنرال پیټر پاول د البانی په پلازمینه تیرانا کې د ناټو دفاع وزیرانو په غونډه کې ویل چې ناټو به د افغان پوځیانو د روزنې، هوایي ځواک د پرمختګ، خاصو ځواکونو روزنې او د پوځیانو د خوندیتوب په برخو کې خپله ونډه ادا کړي. د افغانستان دفاع وزارت هم د ناټو له دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې افغانستان د اړتیا وړ برخو کې د سرتیرو زیاتوالي ته سترګې په لاره دی. سفی الله ستانگزه او د موضوع جزئیات.
د البانیا په پلازمینه تیرانا کې د ناټو دفاع وزیرانو درې ورځنۍ غونډه د یک شنبې په ورځ پای ته ورسېده، خو د افغانستان په اړه یې خورا مهم مسایل وڅېړل. د ناټو د پوځي کمیټې مشر جنرال پیټر پاول وویل په افغانستان کې د ناټو د سرتیرو زیاتوالی به په اوږدمهال کې د دغه هیواد ثبات یقیني کړي. هغه دا ټینګار وکړ چې د ناټو غړي هیوادونو دفاع وزیرانو درک کړي چې په افغانستان کې د اړتیا وړ برخو لپاره سرتیري ورزیات کړي، خو په اړه یې قطعي پریکړه وروسته نیسي.
د سرتیرو د شمیر زیاتوالی به زموږ د روزنې مشورې او همکاري ماموریت لا پسې غښتلی کړي چې په مټ به یې ناټو سازمان او 9 غړي دا یقیني کړي چې افغان پوځیانو او بنسټونو کافي پرمختګ کړی او په اوږدمهال کې ثبات ولري. اوس چې د څه لپاره اړتیا ده، هغه په بېلابېلو برخو کې د همکارۍ لپاره ډېره ونډه اخیستنه ده. د افغان هوایي ځواک سره همکاري د هغوی د خاصو ځواکونو پرمختګ او د پوځیانو د خوندیتوب په برخه کې همکاري ته زیاته اړتیا ده. ښاغلی پیټر پاولو ویل د ناټو لپاره تر ټولو مهمه خبره د امریکا نوې ستراتیژي وه او تر اعلان وروسته دا د ټول مسایل په ډاګه شوي چې د همدې له مخې به ناټو هم خپله ونډه ادا کوي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د ستراتیژي د اعلان پر وخت په ناټو غږ وکړ چې له امریکا سره یو ځای نور سرتیری افغانستان ته واستوي. اخو د افغانستان دفاع وزارت وایي دا ډیره مهمه ده چې ناټو دغه هیواد د اړتیاو له مخې سرتیری ورواستوي. د ملي دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هوایي ځواک پیاوړتیا او د پوځیانو روزنه د اړتیا وړ برخې یادې کړې. اساسي خبره دا ده چې څومره سرتیری راځي
یا نه راځي یا شمیر څومره ده، دا لپاره دومره د هغه وړ نه دی. څومره چې هغوی فیصله کړي زموږ لپاره دا د اهمیت وړ دی چې په هغه برخو کې چې موږ ضرورت لرو ورته اړتیا ده، په هغې برخه کې کافي کسان موجود وي چې زموږ سره مرسته وکړي. مثلا د ښوونې او روزنې په برخه کې موږ ضرورت لرو، اړتیا لرو، او بل په هوایي برخه کې موږ د همزش لپاره اړتیا لرو، دوی به زموږ سره مرسته وکړي.
لکه څنګه چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغانستانه خپل بې درېغه ملاتړ د اصلاحاتو پر راوستلو او د اداري فساد په لمنځه وړلو تړلی بللی، ناټو هم ټینګار کړی چې افغان چارواکي باید اصلاحات راولي. د افغانستان دفاع وزارت ویاند ډاډ ورکړی چې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره افغان حکومت پوره چمتووالی لري او د فساد له منځه وړلو په خاطر هم د لزګونو قضیو مخه نیولې او لا هم هڅو ته دوام ورکوي. ناټو اوس وخت څخه باندې 10,000 سرتیري په افغانستان کې لري چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغان پوځیانو روزنې، مشورې او همکارۍ ته دوام ورکوي.
د سفیر الله ستانکزی پر راپور کې مو واوریدل چې د ناټو تړون پوځي چارواکي وایي په افغانستان کې د دې سازمان د غړو هیوادونو د سرتیرو زیاتېدل به د افغانستان ثبات یقیني کړي او له افغان ځواکونو سره به مرسته وکړي. د افغانستان دفاع وزارت د دې څرګندونو هرکلی کړی دی. ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نوي حکم لمخه هیڅ سارنوال، قاضي او وسلوال پوس افسران حق نه لري چې په احتسابونو او مظاهرو کې برخه او یا هم د کوم سیاسي ګوند غړیتوب واخلي. د جمهور رئیس مرستیال وان نجیب آزاد وای کده دولت دا غړي د خپل سیاسي ګوندونو غړیتوب لغو نه کړي، دولتي دندې به لاله سور کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د حقوقو په هانو ټولنې د ولسمشر د دې حکم هرکلی کړی دی او ویلي دي چې دا باید په هر اړخیز ډول عملی شي. نور حال د اکرام الله اکرام پر رپورټ کې ورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو ځانګړي حکم په ترڅ کې ستره محکمه، څارنوالي، د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت عمومي ریاست کارکونکو موظف وګرځول چې د سیاسي ګوندونو لغړیتوب لاس واخلي. د ولسمشر مرستیال وای نجیب آزاد د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې حکم د نه منلو په صورت کې به د یادو دولتي بنسټونو کارکونکو له دولتي دندو لری کړای شي. خاغلی آزاد د ولسمشر د دې ځانګړي حکم په اړه وړاندې وویل
دا فرمان د هغه کارمندان یا هغه مامورین یا د هغه ادارو منصبین چې هغه عدلي او قضایي او دفاعي او امنیتي نهادونه وزارت لکه د کورنۍ چارو وزارت، د دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست او ورته ادارې، د یو منصبین نشي کولای چې هغه د سیاسي احزاب سره تړاو لري، عضویت ولري، همدارنګه دوی نشي کولای چې په غونډو، مظاهرو، اعتصاباتو، اجتماعاتو
د ولسمشر د مرستیال وین په وینا هغه دولتي مامورین او بنسټونه چې د ولسمشر په دې حکم کې نه دي شامل له دې امر مستثنا دي. د ولسمشر د امر په داسې حال کې ورکول کیږي چې په تیرو 100 میاشتو کې داسې داګانې وشوې چې ګوند یو شمیر دولتي مسؤلین په مظاهرو او نور غونډو کې ګډون کوي. که څه هم د ولسمشر په دې حکم کې ټول دولتي بنسټونه نه دي شامل، خو له دې وړاندې د مشرانو جرګې رئیس د حکومت د برحاله چارواکو لخوا د حکومت پر ضد سیاسي کړنې غیر قانوني ګڼي بللې وي. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار په دې اړه د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم، د اجرایي ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق، د بلخ د والي عطا محمد نور او د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر صلاح الدین رباني نمونه اخیستي وو چې څو میاشتې مخکې په ترکیه کې یو سیاسي ائتلاف رامنځته کړ. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان هم په دې باور دي چې د عدلي، قضایي، امنیتي او دفاعي بنسټونو کارکوونکي باید د سیاسي منډو ترلو څخه لرې واوسي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي دا یو پر ځای پریکړه ده په دې خاطر چې له مظاهرو به ناوړه ګټه اخیستل کېده. وړاندې څو دغسې پیښې وشوې چې مظاهرو ډله ییز لوری غوره کاوه. له دې وړاندې له حکومت او د حکومت له سرچینو نه د حکومت پر ضد ګټه اخیستل کېده. د ښاغلي مصباح په خبره اړتیا ده چې دا حکم په هر اړخیز ډول عملي شي، ځکه د په باور د دې حکم په عملي کېدو سره به په سیاسي مسایلو کې د یادو حکومتي بنسټونو د مسؤلینو د ګډون مخنیوی وشي.
تاسو زمون غږله ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اورېدلی شئ. نوریاس نوری د نړۍ مطبوعات لوستي او د مهمو مقالو او مطالبو ځینې برخې دراوروي.
امریکا او ناتو تر اوسه هڅه کوي چې د افغانستان لپاره ستراتیژي نهایي کړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه تر دې سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي، که څه هم د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان د جګړې لپاره ستراتیژي په 13 اګست میاشت کې اعلان کړ، خو پینتاګون او ناتو د دې لپاره چې په دې هیواد کې دغه 14 کلنه جګړه په څه ډول مخته یوسي د دغې ستراتیژۍ پر نهایي کولو کار کوي. دا څرګندونې امریکایي چارواکو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته کړې دي. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې د دغې جګړې په اړه د امریکایي قومندانانو لیدلوری او د نورو سرتیرو په برخه کې د ناتو وړتیا دغه مسله ځنډنې کړې ده. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي، که څه هم متحدو ایالتونو په وروستیو اونیو کې افغانستان ته نور سرتیري استولي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د دې کال د جګړې په روان فصل کې چې مخ په ختمېدو دی د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي او دغه د ځواکونو زیاتېدل هم یو لنډمهاله حل لاره وه چې د جګړې په ډګر کې ښکېلو قومندانانو یې غوښتنه کوله. خو د ورځپاڼې په وینا پینتاګون تر اوسه دا مسله څېړي چې راتلونکي 2018 میلادي کال امریکایي پوځیان په څه ډول په دې هیواد کې ځای پر ځای کړي. واشنگتن پوسټ د امریکایي چارواکي دا خبره هم راخیستې چې ویلي دي، که څه هم په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت په دې هیواد کې د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې ډېر متمرکز دی، خو متحده ایالات له خپلو ناتو متحدینو غواړي چې په دې برخه کې خپله ونډه زیاته کړي تر څو امریکایي پوځیانو ته د دې زمینه برابره شي چې د جګړې لومړۍ کرښې ته ورنږدې شي. د هغې په وینا د امریکا پوځ په افغانستان کې د هوایي ملاتړ او د ټپیانو د انتقالولو په ګډون د جګړې د پرمخ بیولو تاسیسات او امکانات لري چې سرتیری د روزنې او مشورې ورکولو له ماموریتونو وړاندې د خپلو ملګرو افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره د جګړې لومړۍ کرښې ته واستوي. خو واشنگتن پوسټ د ناتو د پوځي کمیټې د مرستیال مشر چکی جنرال پیټر پاول هغه څرګندونې هم راخیستې چې ویلي دي، تر اوسه دا روښانه نه ده چې د ناتو اضافي ځواکونه به چیرې او څه ډول دندې سرته رسوي او زیاتوي، که څه هم د امریکا ستراتیژي یو روښانه تصویر ورکوي، خو دغه تړون به د اکتوبر د میاشتې تر کنفرانس پورې ونه شي کړی چې د نورو سرتیرو په برخه کې نهایي پریکړې وکړي. ډیجیټل ژورنال خبرونه په افغانستان کې د ملکی دفاعي ډلو موضوع ته پام اړولی چې د خپلو سیمو د امنیت په ټینګښت کې به ونډه اخلي. د خبرونه په وینا د پلان له مخې په دې غور کېږي چې 40,000 ولسی خلکو ته روزنه ورکړل شي چې د اسلامي سختدریزو ډلو له وسلوالو په تصفیه شوو سیمو کې دفاعي چارو کې ونډه واخلي. خو د خبرونه په وینا له دې سره داسې اندېښنې بیا راپورته شوي چې ښایي دغه سیمه ییز ځواک په یوه بله بدنامه ملیشه بدله شي. د ډیجیټل ژورنال په لیکنه د طالبانو او د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د دفاع لپاره د حکومت ملاتړې وسلوالې ډلې د جوړېدو وړاندیز په داسې وخت کې کېږي چې افغان امنیتي ځواکونه د یاغیانو د په زیاتېدونکو حملو د پشا تمبولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. وژنې او تېښتې هم د کمزوري عمده دلایل دي. خبرونه په دې برخه کې د بشري حقوقو د څار د ډلې چې مرکز په نیویارک کې دی څېړونکي پاتریشیا ګوسمن نظر هم اخیستې چې ویلي دي، د افغانستان د حکومت دغه پلان چې غیر منظم ځواک رامنځته کوي ملکیانو ته به ډېر ناوړه نتیجه ولري. د افغانستان د دفاع وزارت ویان هم د دغه پلان د تایید ترڅنګ ویلي چې په دغه ځواک کې به هغه کسان چې له خپلو سیمو سره ښه بلد دي او په دې پوه دي چې په څه ډول یې دفاع وکړي شامل شي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د میوه فصل پر رسیدو دی، د افغانستان او هند د هوایي دهلیز له لارې نږدې 4500 ټنه وچه او تازه میوه هند ته صادره شوه. د افغانستان او هند ترمنځ هوایي دهلیز وروسته له هغې رامنځته شو چې پاکستاني چارواکو د چمن او تورخم دروازې بندې کړې. د افغانستان د سوداګرۍ اوسنیو خونه تاییدوي چې هند ته د دې هوایي کریدور له لارې د صادراتو په برخه کې یو لړ ستونزې وي، خو د دې ادارې ویان سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل چې دا ستونزې اوس حل شوې دي. ښاغلی پسرلی له احمد تکل سره د مرکې په پیل کې ویل چې دا هوایي دهلیز اوس فعال دی.
هندوستان ته د هوایی دهلیز له لارې د افغانستان وچه میوه او تازه میوه او سبزیجات په منظم شکل صادریږي. تر اوسه پورې د 340 ټنو په اندازه تازه میوه او وچه میوه د دغه هوایی دهلیز له لارې هندوستان ته صادر کړي دي او په هندوستان کې ډېر ښه مارکیټ هم لري.
د دې هوایی دهلیز لاره هند ته د میوې د استولو په پروګرام کې د ځینو ستونزو راپور هم ورکړل شوی و، هغه ستونزې اوس شته که حل شوې دي؟
او اویلو چې د اریانا هوایي شرکت د لارې موږ یو څه اندازه صادرات درلودل، تقریبا 200 څخه ډېر ټنه موږ صادر کړه، هم د کابل څخه او هم د قندهار څخه. یو ډول ستونزې پیدا شولې چې اریانا نو څه کولی چې په وخت طیاره په آماده کې چې تر څو موږ انتقالات ولرو. همدغه دلیل چې بیا موږ مجبور شولو چې د یو خصوصي کمپنۍ د کامیار په نوم د هغوی سره تفاهم نامه امضا کړو. اوس کامیار زموږ توکي په منظم شکل د کابل څخه او د قندهار څخه هندوستان مشخصا د ډیلي ښار ته رسوي او هلته پلورل کېږي. کوم اصول او شرایط چې آریانا زموږ توکي صادرو په هغه اصول او شرایطو باندې، حتی د هغه په ښه شرایطو باندې کامیار زموږ توکي صادروي. دغه تر څنګ تاسو معلومه ده چې آریانا شرکت یو دولتي شرکت و، پروسیجرونه ډېر زیات سخت و، وخت نیوه، د کامیار په برخه کې دا ستونزه نشته.
د چابهار بندر له لارې هند ته د میوې د صادراتو بهیر څنګه دی؟ هوایي کریډور د افغانستان لپاره ارزانه پریوزي که چابهار تر اوسه هم تر ټولو ارزانه او عملی لاره ده؟
چابهار تر اوسه په رسمي افتتاح سره نه دی او رسمي انتقالات د چابهار د بندر څخه نه ترسره کیږي. د چابهار هغه نړیوال کوټ چې هر بندر یې لري نه لري، او هلته د زیربناو په برخه کې ډېر زیات ضرورت احساسېږي چې زیربناوي هلته جوړې شي، هوایي ډګرونه باید جوړ شي، لوی کښتۍ باید هغه دنه انتقالات ولري چې اوس یې نه لري. تر اوسه پورې ډېر کار ته ضرورت لري، افتتاح سوی نه دی. زموږ توقع دا و چې په همدغه 2018 کال کې دا افتتاح شي، مګر ونه سوه. او که چیرې افتتاح شي نو طبعا د ځمکې د لارې موږ ته ښه پریوزي، مشخصا چې افغانستان او ایران او هندوستان اراده لري چې د چابهار څخه تر نیمروزه پورې د ریل پټلۍ وغځوي. دا به نور هم موږ ته مؤثر تمام شي. اوس لپاره موږ ته د هوا د لارې اقتصادي تمامېږي، علت دا ده چې دولت سپانسر کړی یا سبسایډي موږ ته راکړی. او که چیرې د ځمکې د لارې انتقالات پیل شي او هغه هم چابهار رسما افتتاح شي، نو طبعا د ځمکې د لارې موږ ته ښه تمامېږي.
د پاکستان له لارې پاکستان او نورې نړۍ ته د افغانستان د میوې صادرات په څه حالت کې دي؟ هماغه دودیزه لاره یادوم،
اوس وختونه کې د پاکستان د لارې موږ خپل توکي ترانزیت کوو نورو هیوادونو ته لیږو. ډېر جدي ستونزه نشته، فقط د دوه ورځې مخکې تورخم بندر د یو دوه ورځو لپاره وتړل شو، مګر بېرته خلاصه شوي. زموږ خلک کولی شي چې انتقالات ولري، مشکل نشته. دغه تر څنګ موږ د پاکستان سره تجارت هم لرو او د پاکستان د لارې منځنۍ او جنوبي اسیا هیوادونو ته انتقالات هم لرو. د هوایي کاریډور یو ښه ګټه دا اوسه چې زموږ ګاونډي هیوادونه په دې پوه شول چې افغانستان اوس یو لار نه لري، نور لارې لري، مختلفې لارې لري، او هم د هوا د لارې او هم د ځمکې د لارې نور هیوادونو سره وصل شوي دي، نو باید مشکلات جوړ نه شي. په دغه برخه کې د هوایي کاریډور تاثیرات ډېر زیات و.
د افغانستان او هند ترمنځ د هوایي دهلیز له لارې هند ته د افغانستان د وچې او تازه میوو د صادراتو په اړه مو د سوداګرۍ د او صنایعو د خونې د ویان سیام الدین پسرلی څرګندونې واورېدې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ په حالاتو کې اوري چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی نیکی هیلی ویلي دي که شمالي کوریا خپل غیر مسؤولانه چلند ته دوام ورکړي نو دا هیواد به له منځه یوړل شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر زیاته کړه چې د شمالي کوریا د اټومي راکټونو د ازموینې لپاره د امنیت شورا مخنیوونکي لارې تمام شوي او کېدای شي کار متحده ایالاتو دفاع وزارت ته وسپارل شي. سفیر ستانکزی رپورټ لري.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د متحده ایالاتونو استازی نیکی هیلی خبرداری ورکړ که د شمالي کوریا د لانجې د هواري لپاره ډیپلوماسي ناکامه شي دا موضوع به له پوځي لارې د امریکا دفاع وزارت ته راجع شي. هغې له سی این این ټلویزیون سره د دې خبرې وضاحت داسې ورکړ چې که شمالي کوریا له خپلو غیر مسؤولانه کړنو لاس په سر نه شي او امریکا هم خپلې دفاع ته ودانګي نو شمالي کوریا به د هغې په خبره له منځه یوړلی شي. شمالی کوریا همدا غیر مسؤولانه چلند ته دوام ورکړي او که امریکا متحده ایالاتونه په هر لار د خپل ځان او متحدینو دفاع کوي شمالی کوریا به له منځه لاړ شي. تمه ده د ملګرو ملتونو په 22مه عمومي اسمبلی کې چې د سه شنبې په ورځ په نیویارک کې پیلېږي د شمالی کوریا لخوا د اټومي راکټونو ازموینه او ورسره تړلې لانجې به د بحث وړ عمده موضوع وي. اغلې هیلی وویل د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې اوس وخت هر څه چې ترسره کېدلی شوی شوي دي او که ډیپلوماسي ناکامه شي خبره به د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس ته وسپارل شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره دوشنبه په شمالي کوریا د تازه بندیزونو پریکړه لیک تصویب کړ چې تر ډیره له شمالي کوریا سره په اقتصادي راکړه ورکړو او نورو معاملو تمرکز کړی دی. د شورا د شمالي کوریا تر شپږمې راکټي ازموینې یو اونۍ وروسته دا بندیزونه په شمالي کوریا ولګول خو شمالي کوریا غلې نه و پاتې. د دغو بندیزونو تر لګولو وروسته یو ځل بیا د جمعې په ورځ یو متوسط واټن ویشتونکی میزایل وتوغاو چې د جاپان له کایډو ټاپو تیر او په پیسفیک سمندر کې ولوید. د امریکا متحده ایالاتونو سفیر نیکی هیلی وویل د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د تیرې میاشتې خبرې خالي څرګندونې نه وي. ولسمشر ډانلډ ټرمپ خبرداری ورکړی و چې شمالي کوریا به داسې قهر او غضب سره مخ شي چې ساری نه وي لیدل شوی. شمالي کوریا د وروستۍ راکټي ازموینې په دوام خبرداری ورکړ چې جاپان به غرق کړي او امریکا به په ایرې بدله کړي. د شمالي کوریا وروستۍ راکټي ازموینه تر پخوانیو هغو ډیره ګواښونکې وبلل شوه او آن د جنوبي کوریا دفاعي چارواکو د دغه راکټ وهلي واټن او ارتفاع ته په کتو د امریکا د ګوام ټاپو هم له خطر سره مخ وبلله. د جنوبي کوریا دفاع وزارت ویلي دغه راکټ په 210 کیلومتر اعظمي ارتفاع 3200 کیلومتر واټن وهلی او پاسفیک سمندر کې د جاپان له ساحلونو 2000 کیلومتر لري لویدلای دی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم په موږ کې د مهمو خبرونو لندېسته. ولسمشر محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د ګډون لپاره امریکا ته روان شوی دی. د ناټو د پوځي کمیټې مشر جنرال پیټر پاول وایي افغانستان ته د دې تړون د زیاتو سرتیرو استول د یقیني کوي چې افغان پوځیان کافي پرمختګ وکړي او افغانستان اوږدمهاله ثبات ته ورسیږي. د ترکمنستان په پلازمینه اشقاباد کې د 180 افغان لوبغاړو په ګډون د سرګونو اسي لوبغاړو د سالون درنه پنځم دور سیالي پرون پرانستل شوې. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي شمالي کوریا ته خبرداری ورکړ چې خپل چلند بند نه کړي نو له منځه به یوړل شي. او د ایران مذهبي مشر علي خامنائي وایي هیواد به د 2015 کال د اټومي تړون پر وړاندې د امریکا د هر ډول ناسم اقدام په ځواب کې سخت عکس العمل څرګند کړي.
د ژوند رنگونه
مې توفان دی اصلي يم د روزګان د ولایت ګراود د ولسوالۍ شه.
ها په روزګان ولایت کې د سي مشهور خواړه کوم یو دي؟
مشهور خواړه چې دي دا د لاندې غوښې دي یا کاچای دي نه دي. دا دوا شان د شوق شان دي په شوق خلک خوري. نه دا کاچای چې خوري خلک په شوق خوري. دا داسته چې د جوارو د وړو نه نه دی جواري وړو چې مېدا کې خلک د باز میلیان یو څو کس اندولان راټولېږي ولای اورور د کاچي سره جوړي د کاچي خوري د کاچي ډېر شوکې شه دي په تورو مستو کې دا ګټي
دا د جوړولو طریقې کې لګوي چې څه ډول جوړيږي
دا په دغه کې جوړيږي دا په داسې سره کې جوړيږي د دې سره اول تروي مستي اخي تروي مستي چې دغه کې دا وړه د جواري اخلي جواري چې وړه کړل خه اساس کړل بیا دا پر تاوا مونږ تاسو ورته وایس نه مونږ تبخې ورته وای پر تبخې باندې دا پخېږي دا چې پاخه کړل داس ګردی ګردی لکه ډوډۍ غونځي دا نانوایی ډوډۍ غونځي دا بیا دغه کوي میده کوي چې میده کړل ټول ښه میده کړل بیا په دغه ګډۍ په مستو په مستو چې ګډه کړل په ښه تروو مستو یې ګډۍ نه چې ګډه کړله بارای نه کرا کرا پسې دغسې باران انډوالان راټولېږي په کاچوغه خوري دا یو کاچی دی دا یو خاص یو میلهیي شی دی
دغه خواړه چې کاچۍ نومېږي دا داسې په ځانګړي وخت کې تاسې پخوئ که نه هر وخت کې زړه وشي پخوئ
نه دا په دوبي کې اصلا دا په دوبي کې چې ډېره ګرمي دا په دوبي کې اصلا خلک دغه کوي چې دوبي کې دا مستې ډېره ښه خوند کوي نه مستې خلک شلومبې ډېرې څښي نه دا وایي د تګه نه سمه دغه نه سمه دا کاچۍ چې دی خاص یو جلا خوند لري دا په دوبي دغه کوي تر دوبي غرمۍ مال کې دغه کوي چې وایي دا ښه خوند لري برای خوري نه د خوند لپاره خلک دغه کوي په ژمي خاص نه دغه کېږي ولې په ژمي داسې مستې یخي یخي نه دا کاچۍ داسې خاص خوند نه کوي دا چې دی دا خاص په دوبي باندې دغه کوي په دوبي باندې خوري
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورې دوستانو د نن ورځې دوهمه سهارنۍ خبري مجله درته ستار فروغ وړاندې کوي.